در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم، حالا ساعت 8 صبح با وقت کابل شد. در نیم ساعت دیگر با اسمت سالون باشید.
درم مننه، بلکه نیم ساعت روسته به بیرته هم جاوید نعیمی لما سر پا سیدوی کیه و سکه چی میکروفون ستاسو خبروانه لرو. در ساعت پا خبروانه که اوری چه در افغانستان ولس مشر اشرف غنی احمدزی نن در سعودی عربستان له چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو خبرې کوي. د نوي حکومت له لورې د کابینې د ژر اعلانېدو په اړه د افغانستان د اجرایي رئیس د څرګندونو په باب هم راپور لرو، خو تر هر څه مخکې توجه کړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف اوروي.
د خبرونو سرچکی افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی نن د سعودي عربستان له چارواکو سره د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا خبرې کوي. افغان چارواکي وایي د شنبې په ورځ د سلو تنو په شاوخوا کې وسلوال طالبانو د ننګرهار په هسکې مینې ولسوالۍ کې د خاطي غونډۍ پر سرحدي پوستو برید کړی و، او د امریکا په ایلینوي ایالت کې چارواکو امر کړی هغه کسان چې لایبریا، ګینیا او سرایلونو کې د ایبولا له ناروغانو سره مستقیم تماس نیولی باید 21 ورځې په اجباري توګه قرنطین سي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی نن د سعودي عربستان له چارواکو سره د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا خبرې کوي. له ارګ څخه په خبره سوي خبر پاڼه کې ویل سوي چې اشرف غنی احمدزی او ورسره ملګری پلاوی پرون شنبې بیت الله شریف کې د عمرې د حج مراسم پر ځای کړل. خبر پاڼه زیاتوي چې اشرف غنی احمدزی به نن د سعودي عربستان د شاهي هیواد له چارواکو سره وګوري او د دوه اړخیزو مناسباتو او د یو شمېر نورو سیمه ییزو مسلو په باب ورسره خبرې وکړي. د ولسمشر د ویان مرستیال فائق واحدي ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلی احمدزی د سعودي له چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا سربیره پر یو لړ نور مسلو هم وغږیږي. د وای د دې د دیني هدف د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ د اړیکو پراختیا، د دوه اړخیزو همکاري پیاوړتیا او پر هغو ستونزو خبرې دي چې له بده مرغه اسلامي نړۍ ورسره مخ ده. پر دې سربیره به پر نور موضوعات هم خبرې وسي. دا د ولسمشر په توګه د دنې د پیل راهیسې د اشرف غنی احمدزی لومړنی بهرنی سفر دی. افغان چارواکي وایي د شنبې په ورځ د سلو تنو په شاوخوا کې وسلوال طالبانو د ننګرهار په هسکې مینې ولسوالۍ کې د خاطي غونډۍ پر سرحدي پوستو برید کړی و. د افغانستان د سرحدي ځواکونو مطبوعاتي مسؤل ادریس مومن ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې له برید کوونکو سره جګړې تر څلورو ساعتونو پورې دوام وکړ او پر شا وتنبول سول. نوموړي وویل په دې جګړه کې د وسلوال طالبانو د دوو سر ګروپونو په ګډون درې تنه وژل سوي او 15 نور ټپیان دي. ښاغلی مومن حکومتي لوري ته یوازې د دوو سرحدي پولیسو د ټپي کېدو پخلی وکړ. د افغانستان د سرحدي ځواکونو مطبوعاتي مسؤل ول تا د جګړه پای ته رسیدلې، خو د وسلوال طالبان لخوا خال خال د زی اوس هم روان دي. وسلوال طالبان تر اوسه پورې د دین شتې پاړه رسنوي ته څه نه دی ویلي. بیا هم شرغلاست. د امریکا په لینوي ایالت کې چارواکو امر کړی هغه کسان چې په لایبریا، ګینیا او سرایلون کې د ایبولا له ناروغانو سره مستقیم تماس نیولې باید 21 ورځې په اجباري توګه قرنطین سي. دا اقدام پر هغو ټولو طبي کارکوونکو عمل کیږي چې په درې افریقایي هیوادونو کې په ایبولا ناروغۍ د اخته کسانو سره تماس درلود. دا په داسې حال کې دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما پرون په خپله وینا کې ویل د ایبولا د ناروغۍ سره د مقابلې لپاره باید د ویرې او خطایي پر ځای له ساینس لارښوونه واخلو.
Patients can beat this disease and we can beat this disease.
دای وای ناروغان کولی سي د ناروغي تماتي ورکړي او موږ کولی سو د ناروغي تماتي ورکړو، خو باید پام وکړو په بیلابیل فدالي ایالتي او محلي سطحو باید بل سر کار وکړو. د دې ناروغي د مخنیوي او تر د امریکایي د ژغورنې لپاره لار د افریقا په لویدیځ کې چې سرچینه ده د دې ناروغي لمنځه وړل دي. د ایبولا ناروغي وژونکې ناروغي تر اوسه په افریقا کې زرګونه کسان وژلي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایرانی چارواکو لخوا د ویش پروشکلنی شزه اعدام غندلې دي. ریحانه جباری د ایران د استخباراتو د پخوانی چارواکي عبدالعلی سربندی د وژنې په تور پرون په دار وځړول سو. د امریکا د بهرنی چارو وزارت پر ایران یې چارواکو انتقاد کړی چې ولې د ایران د بشر حقوقو د فعالانو د غوښتنو او په دې اړه د نړیوالو اعتراضونو سربېره ریحانه اعدام کړه. د ملګرو ملتونو د بشر حقوقو د سارنې ادارې ویلې سربندی په 2009 میلادي کال کې روس له هغه وژل سو چې غوښتل یې په ریحانه ایجنسی ته ری وکړي. همدا ادارې ویلې چې په 2009 میلادي کال کې د ریحانه جباری محاکمه غیر عادلانه نه و. کوردی ځواکونو د عراق په شمال کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې د زومر لشاګوټي او څو نور کلو په شا کړی دی. د کوردی پیشمرګز ځواکونو یو جنرال وایي د امریکا د هوایي ځواک ملاتړې د اسلامي دولت د ډلې وسلوال پرون شاتګ ته اړ کړل. د زومر شارګوټي د موسل په شمال کې 60 کیلومتره کې پروت دی او د کوردانو تر واک لاندې لومړی شارګوټي و چې د اگست په میاشت کې د اسلامي دولت په نوم وسلوالي ډلې ونیو. د ګورجستان ولسمشر ګورګي مارګو لاش ویلی پرون له خپل قرغیزي سیال الماس بیگ اتمبایوف سره ولیدل. د قرغیزستان د ولسمشر له دفتره په خبرسوي خبر پاڼه کې ویلي سوي چې دواړو مشرانو د تجارتي اړیکو او د فرهنګي او بشري اړیکو د پراختیا پر لارې چارو خبرې وکړې. مارګو لاش ویلی جاپان ته د سفر په لار کې پر قرغیزستان کې اتم سوي دی. او مشهور موسیقي سر جیب بروس چې د کریم راک موسیقي له بنسټ جوړونکو څخه وو د یو اویا کلونو په عمر مړ شو. د بروس کورنۍ د نوموړي مړینې د موسیقي نړۍ ته یو لوی ځای بللې او ویلې دي چې نوموړي به تل د خلکو په زړونو کې ځای ولري. بروس په 1968 میلادي کال کې د کریم موسیقي ډله جوړ کړه. نوموړي د دې ډلې ځینې مشهور سندرې لیکلې. هغه 13 ورځې په انګلستان کې په خپل کور کې د سرطان ناروغۍ له کبله مړ شوی. دا وتر دې مهاله پورې له ازادي راډیو څخه د افغانستان سیمې او نړۍ ورسته خبرونه.
ساعت 8:00 او 5 دقیقې د تاسو زموږ غږ آزادي رادیو څخه ورې د آزادي رادیو د دې خبرونه په دوام کې واوري. د افغانستان ولسمشر نن د سعودي عربستان د چارواکو سره خبرې کوي. د نوی حکومت له لوري کابینه ولی ځندول شوه.
خلک ډیر زیات هیله مند دي چې دا کابینه باید واقعا متخصص او تجربه او ځدی په خوا کې پاک خلک وي.
د افغانستان اجرایی رئیس وایي چې ژر به نوی کابینه اعلان شي. ولسی جرګې له ایران وغوښتل چې د افغانانو اعدامونه ودروي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وایي تر څو چې الکترونیکی تذکرې او کره سرشمیرنه نوي شفاف انتخابات ممکن نه دي. په ایران کې د ریحانه جباري پر اعدام کېدو، د امریکا د عکس العمل او په شمالي سینا کې د مصر د حکومت د بیړني حالت د اعلان په اړه هم راپورونه لرو. آزادی رادیو پر رادیو سربیره په انټرنیټ کې هم اوریدئ شئ. آزادی رادیو .com یا آزادی رادیو .org د آزادی رادیو د ویب پاڼې پته ده. همدارس خپل نظرونه د آزادی رادیو د فیسبوک پاڼې لاره هم شریکولی شئ. www.facebook/azadiradio د آزادی رادیو د فیسبوک پاڼې آدرس ده. د غرس خپل لاند پیغامونه یا اس ام اس اونه د افغان بیسیم د 1703 شمیرې لاري را لېږلې شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی چې د محل په سعودي عربستان کې دی نن د سعودي له چارواکو سره خبرې کوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراختیا او د دوه اړخیزو همکاریو زیاتول به له سعودي چارواکو سره د نوموړي د خبرو اترو مهمه موضوع وي. په اړه نور تفصیل اجمل اندباندی کوي.
ولسمشر اشرف غنی احمدزی پرون د یو لوړپوړي دولتي پلاوي سره سعودي عربستان ته ورسید. نوموړي ته د مدینه منورې د امیر شاهزاده فیصل بن سلمان بن عبدالعزیز او په سعودي عربستان کې د افغان سفیر لخوا هرکلی وویل شو. دا ولسمشر احمدزی مطبوعاتي دفتر تیر شپه ناوخته په یو خبر پاڼه کې وویل چې ولسمشر او ورسره ملګری پلاوي د شنبه پورس په بیت الله شریف کې د عمره حج مراسم پر ځای کړل. خبر پاڼه وایي اشرف غنی احمدزی بنند د سعودي عربستان د شاهي هواد له چارواکو سره وګوري او د دوه اړخیزو مناسباتو او یو شمیر نورو سیمه ییزو مسلو په باب به ورسره وغږیږي. لا سعودي چارواکو سره د ولسمشر احمدزی د خبرو اترو د موضوعاتو په اړه د ولسمشر د ویان مرستیال فایق واحدی ازادي رادیو ته وویل
د وای د
لیدنې هدف د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ اړیکو پراختیا، د دوه اړخیزو همکاریو پیاوړتیا او پر هغو ستونزو خبرې دي چې له بده مرغه اسلامي نړۍ ورسره مخ ده. پر دې سربیره به پر نورو موضوعاتو هم خبرې وشي. سارون کې وایي ولسمشر احمد زیبا د افغانستان د سولې په بهیر کې هم د سعودي عربستان د همکارۍ خوښتنه وکړي. د سولې د عالي شورا یو غړي قاضي محمد امین وقاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که چیرې د سعودي عربستان حکومت وغواړي کولی شي د افغانستان د سولې په بهیر کې مثبت رول ولوبوي.
افغانستان کې د سولې د استحکام او د سولې د راتلو په حق کې شي نو په دې کې شک نشته دی چې دغه خلک چې اوس یې د سعودي شیخانو د رهنمایي او اکمالاتو په نتیجه کې جنگ ته مخه کړې ده دا د سولې ته مخه کړي.
دا د ولسمشر په توګه د کار له پیل وروسته بهر ته د ولسمشر اشرف غني احمدزی لومړنی سفر دی. ټاکل شوی ده چې په دویم بهرني سفر کې به ولسمشر اشرف غني د اکتوبر د میاشتې په 28 نیټه چین ته سفر وکړي. په چین کې به اشرف غني احمدزی له خپل چینایي سیال شي جن پینګ او د چین له صدر اعظم او د دې هیواد د پارلمان له رئیس سره هم وګوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه دوله شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوریدای شي. په همدغه چپو د ماښام له وو بجو وروسته د سهار تر وو بجو پورې د امریکا شغه آشنا راډیو خبرونه وړاندې کیږي. د حکومت اجرایی رئیس وایي هیله لري چې د کابینې غړي به په راتلونکو ورځو او اونیو کې بشپړ شي. ډاکټر عبدالله عبدالله دا څرګندونې پرون د یو شمیر خلکو سره د لیدو په مهال وکړې. په همدې حال کې کارپوهان د نوي کابینې د جوړېدو په وړاندې اساسي ستونزه د وړو او لایقو کسانو پیدا کول او په مناسبو څوکیو د هغوی ګمارنه په ګوته کوي. قاسم سولمن په دې موضوع راپور لري.
سره له دې چې د ملي وحدت حکومت له جوړېدو شاوخوا یو میاشت تیریږي، خو لا هم د نوي کابینې غړي نه دي ټاکل سوي. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د شنبې په ورځ د یو شمېر شمالي ولایتونو خلکو سره په یو غونډه کې وویل چې نوي کابینه باید داسې وټاکل سي چې د ټول خلکو د ګډون تمثیل وکړی سي. ښاغلی عبدالله تامه څرګنده کړه چې د نوي حکومت کابینه به تر نږدې راتلونکو ورځو پورې بشپړه سي.
دا
وی هیلمند یو چې د کابینې غړي لکه څنګه چې خلک یې تمه لري پر راتلونکو ورځو او اونۍ کې بشپړ شي، نوې کابینه په کار پیل وکړي او ادا کابینه باید داسې وي چې د ټول خلکو د حضور تمثیل پکې وسی. نوموړي د نوې کابینې په جوړېدو کې ژمنتیا او صداقت له مهمو اصولو څخه یاد کړل. له دې وړاندې ولسمشر اشرف غني احمدزی هم ویل چې د نوې کابینې غړي به د لوړې تر مراسم وروسته د یوې نیمې میاشتې په جریان کې معرفي کړي. د ملي شورا غړي هم په وروستیو کې څو ځله په عمومي غونډو کې د ملي وحدت حکومت له مشرتابه غوښتي چې د کابینې غړي د باور او یا عدم اعتماد رایې د ترلاسه کولو لپاره ور معرفي کړي. خو پښتنه ده چې ولې حکومت نه دی توانیدلی چې په تیر نږدې یو میاشت کې کابینه بشپړه کړي. د سیاسي چارو کارپو حاجي سید داود وایي دا چې حکومت ژمنه کړې چې د نوې کابینې لپاره به وړ کسان ټاکي نو شاید دا یو څه وخت ونیسي.
اصلي او اساسي مسله دا ده چې دوی ډېر زیات خلکو ته توقعات ورکړي دي او خلک ډېر زیاته هیله مندي لري چې دا کابینه باید واقعا متخصصه، متجربه او د دې په خوا کې پاک خلک وشي. نو د دغې خلکو پیدا کول او په مناسب ځای کې د دوی نصبول زه فکر کوم چې دا د ټول نګرانه خبره.
له دې وړاندې خلکو داسې شکایت درلود چې د وزارت خانو لپاره د وزیرانو نه معرفي کول په دولتي ادارو کې کارونه اغیزمن کړي او ولسمشر یې غوښتل چې نوې کابینه ژر تر ژره معرفي کړي. خو کارپوهان به سپارښتنه کوي چې له وخت سره سره باید د نوې کابینې په ټاکنه کې د وړتیا، ژمنتیا او تخصص اصول د ولسمشر لخوا جدي مراعات شي.
تاسو لا پیغامونه نه.
سلام علیکم رادیو لا خبرې کومه د ننګرهار د خولي شیرزاد رول صالح څخه ما پیغام حقلی ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزی څخه ادا چې راتلونکي کانکور امتحانات کې په پانتونونو کې د محصلینو جذب زیات کړي او هر شاګرد باید وکولای شي چې په انتون ته لار پیدا کړي.
سلام علیکم ما ده کړه زه څخه ځان تاسو ته وویل دي چې سپیشل بازارونه کې چې مکمل چاپه بند ده د په حال وسن خطیب کې شروع دي. السلام علیکم
زه د نورستان ولایت مرکز فارون تاسو سره په تماس کې یم. موږ د نورستان مرکز فارون مرکزی دارالعلوم متعلمین د نورستان الله رب العزت د افغانستان ټول مشرانو ته دولت خدمت کولو توفیق ورکړي. ځکه چې محترم علي صاحب د نورستان مرکزی دارالعلوم تعمیر افتتاح کړل، عملا کار شروع دي ان شاء الله. آینده کارونو پورې به دا کار بشپړېږي. متاسفانه ډېر تاثر سره وایم چې دغه تعمیر کار تیرو دیالوس کلونو نه د مخکني مشرانو د خیانت او د بې کفایتۍ په وجه په ټپ ولاړ وو او متعلمین ډېر سخت مشکلاتو سره مخامخ وو. کله به دوکانونو کې او کله به چمنونو کې به درسونه ویل، حتی بعضې وختونو کې به د یخنۍ زیاتوالي په وجه درس نه محروم کېدل، ځکه چې پارون ډېر یخ د زیات ډېر زیات واور ورېږي او د واور ورېدو له امله او برف کوچ ښویدو له امله تقریبا دوه نه تر درې میاشتې پورې لار هم بندېږي.
تاسو زموږ غږ له آزادي رادیو څخه اورئ. ساعت 8:15 دی. په یاد لرئ د دې خپرونې په پای کې یعنی له 8:30 وروسته تر 9:30 پورې میکروفون ستاسو دی. نن په دې خپرونه کې په دې اړه ستاسو نظر غواړو چې د سعودي عربستان حکومت به د افغانستان له نوي حکومت سره تر سرحده پورې د سولې په راوستلو کې مرسته وکړي. تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان مخکینی ولسمشر هم ډېرې هڅې وکړې چې په افغانستان کې د سولې لپاره د سعودي عربستان مرسته جلب کړي، خو سعودي عربستان یا ونه کولی شوی یا یې ونه غوښتل چې د افغانستان له مخکینی حکومت سره د سولې په راوستلو کې هغه سي مرسته وکړي چې په افغانستان کې په نتیجه کې جنگ ختم شي. د افغانستان نوی ولسمشر هم هڅه کوي چې د سعودي عربستان مرسته ترلاسه کړي. ستاسو په نظر د افغانستان د نوی ولسمشر دا هڅه به څومره کامیاب وي؟ که په دې اړه غواړئ چې نظر څرګند کړئ، له 8:30 تر 9:30 پورې آزادۍ رادیو ته ټلیفون کولای شئ. اوس په هم فرشته جلال زی درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی احمدزی په څو ورځو کې چین ته ولاړ شي. د چین یو خبرونې چاینا ډیلی د دې سفر په اړه د پاکستان او افغانستان د بهرنیو اړیکو د یو شمېر څېړونکو نظرونه راخستي او په یو تحلیلي مطلب کې وایي چې دواړه لوري په دې موافق دي چې د چین حکومت په افغانستان کې مثبت رول لوبولای شي، ځکه د چین بهرنۍ پالیسي پر عدم مداخله او له هیوادو سره د اقتصادي اړیکو پر پراختیا تمرکز کوي. د څېړونکو خبرونې ته ویلي د چین حکومت کولای شي چې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو تر وټولو ورسته د سولې لپاره په هڅو کې مهمه برخه واخلي، ځکه د دوی په وینا چین د افغانستان له دوو مهمو ګاونډیو ایران او پاکستان سره شراوابط لري. د پاکستان د سنا د دفاعي کمیټې مشر مشاهد حسین خپرون ته ویلي چې د چین حکومت ډیر ځانګړی موقف لري. د حسین په وینا چین د امریکا او روسیې په څیر له افغانستان سره د لانجې سابقه نه لري. د چین حکومت د پاکستان، ایران، ترکیه او مرکزی آسیا په خلاف په وروستیو څو لسیزو کې په افغانستان کې له پوځي کړکیچونو او کورنۍ جګړې ځان لري ساتلی دی. فارن پالیسی خبرونې په افغانستان او پاکستان کې د وسلوالو طالبانو د فعالیت په اړه په یو مقاله کې لیکلي. د پاکستانی طالبانو ډلې تحریک طالبان پاکستان څو ورځې وړاندې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې څخه ملاتړ اعلان کړ، خو د دې ډلې مشر ملا فضل الله تر دې اعلان یوه ورځ وروسته د لا زیاتې توضیح لپاره په لیکلي او ویډیوي پیغام کې چې غالبا د افغانستان طالبان هدف له دغې ډلې سره د خپل یووالي امکان رد کړ او د افغان طالبانو له مشر ملا محمد عمر څخه یې پر خپل ملاتړ ټینګار وکړ. فارن پالیسي لیکي د تاریخ طالبان پاکستان ویان شاهد الله شاهد ویلي و چې عراق ته به خپل وسلوال د جنگ لپاره استوي، خو ملا فضل الله ویل چې د دې ډله په پاکستان کې له کفري سیستم سره جنګیږي او خپل وسلوال عراق، سوریه، یمن او یا د نړۍ نورو برخو ته یوازې د ملا احمد عمر د اجازه لمخي استولای شي. د خبرونی په باور د شاهد الله شاهد او ملا فضل الله ورستی زد او نقیز بیانونه په تحریک طالبان پاکستان کې چې یو مهال تر ټولو خطرناک ډله و د اختلاف او کمزوري څرګندونه کوي. فارن پالیسی لیکي د اختلاف په داسې سیمه کې چې د تروریستانو او استوالو ډلو د ځالې په توګه پیژندل کیږي د پندورې صندوق یا د جنجالونو او بدیو یو بلد دریڅه پرانیستې ده.
ولسی جرګه په ایران کې د افغانانو په اعدامولو اندېښنه شي او له ولسمشر غواړي چې د دې اعدامونو مخه ونیسي. د ولسی جرګې لومړي مرستیال پرون د جرګې په عمومي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د اعدام شویو افغانانو د مړو لیږدولو ته زمینه برابرې کړي. راپورونه وایي په وروستیو کې 40 افغانان د ایران د رشت په ولایت کې اعدام شوي، خو ایراني چارواکو تر اوسه پورې د دغو کسانو مړي افغانستان ته نه دي سپارلي. د دې موضوع په اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال صدیق احمد عثماني د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې په ایران کې د سلويختو افغانانو اعدامېدل خواشینونکي وبلل او تاکید وکړ چې مخه یې ونیول شي.
لدی تریبیون څخه د بهرنی چارو د وزارت پام راړوم. همدارنګه په تهران کې د افغانستان سفارت توجه وکړي او جمهور رئیس هم مداخله وکړي څو د افغانانو د اعدام مخه ونیول سي او هغوی چې اعدام سوي باید مړي هیواد ته ولېږل سي څو مړي په خپل خاوره کې شخصي.
دا خبرې د ولسي جرګې د یو غړي محمد عظیم محسینی له څرګندونو وروسته وشوې. محسینی وویل راپورونه یې ترلاسه کړي چې په وروستیو ورځو کې ایراني چارواکو څلوېښت افغانان په دار زړولي دي. دده هم وویل ایراني چارواکي نه غواړي چې د اعدام شوو افغانانو جسدونه دي افغانستان ته ولېږدول شي. د محسینی په خبره ښایي په ایران کې شاوخوا درې زره نور افغانان هم اعدام شي. په عین وخت کې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې حقله له پخوا راهیسې له ایراني چارواکو سره اړیکې نیولې. خدا چې په دې وروستیو کې په ایران کې څلوېښت افغانان په دار زړول شوي دا وزارت یې په اړه معلومات نه لري. د دې وزارت د ویاند مرستیال سراج الحق سراج وایي چې ایران باید په دې برخه کې په شفافیت سره عمل وکړي.
ما د این مورد کوم سند نه داریم.
موږ په دې اړه کوم سند نه لرو. په ایران کې زموږ سفارت هم کوم سند نه لري. په دې هکله به څېړنې وکړو. پخوا مو په دې برخه کې ایراني چارواکو ته خپلې اندېښنې ویلې وې چې د اعدام حکمونه دې په ابد قید بدل کړي. افغان حکومت بیا هم له ایران نه غواړي چې په دې برخه کې له شفافیت سره عمل وکړي، نه دا چې د افغان سفارت د خبرداري پرته دي افغانان اعدام کړای سي.
دا وزارت وایي څو کاله د مخه له ایران څخه افغانستان ته د افغان بندیانو د لیږدولو یو تفاهم نامه لاسلیک شوې ده چې له مخې د پنځوسو افغانانو د اعدام حکم ابد قید ته راټیټ شو. له دې هڅو سره سره خلک انتقاد کوي چې د افغانستان تیر حکومت په دې برخه کې جدي عمل نه دی کړی. د اشرف غنی احمدزي په مشرۍ له نوي حکومته خلک او کارپوهان غواړي چې په ایران کې د افغان بندیانو او د دوی د اعدامېدو قضیه جدي ونیسي څو په هغه هیواد کې د افغان بندیانو د اعدامېدو مخه ونیول شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر څو چې الکترونیکي تذکرې توزیع نشي په افغانستان کې به هر ډول انتخابات په شفاف ډول نه وي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له نږدې اووه میاشتې ځنډ وروسته پرون د ولایتي شوراګانو وروستۍ پایلې اعلان کړې. د دې کمیسیون رئیس په کابل کې خبریالانو ته وویل له څه باندې دوه نیم زره کاندیدانو څلور سوه اته پنځوس کامیابه شوي چې اووه نوي مېرمنې دي. په دې موضوع د رحمت الله افغان راپور واوري.
له میاشتو انتظار او د کاندیدانو او د هغوی د پلویانو له بیلابیلو او توندو غبرګونونو سره بالاخره د شنبې په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان کړل. د دې کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د څه باندې دوه نیم زره کاندیدانو له جملې څخه یوازې څلور سوه اته پنځوس توانېدلي دي چې ولایتي شوراګانو ته لاره پیدا کړي. هغه وویل چې د دې کسانو له ډلې درې سوه یو شپېته نارینه او پاتې اونوي ښځې دي.
په ټول هیواد کې له څلور دیرشو ولایتونو څخه څلور سوه اته پنځوس څوکۍ د ولایتي شوراګانو لپاره په نظر کې نیول سوي چې له هغې ډلې د اووه نوي څوکۍ وړونکي ښځې دي او درې سوه یو شپېته څوکۍ په نارینهو پورې اړه لري.
که څه هم ښاغلي نورستاني د کامیابو کاندیدانو نومونه وانخیستل خو ویې ویل چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د نتیجو ټول جزئیات د دې کمیسیون په ویبپاڼه کې خپاره شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لومړني نتایج د سور د میاشتې په یو دیرشمه نیټه اعلان کړل. د جمهور ریاست د انتخاباتو جنجالي کېدل د دې سبب شول چې د ولایتي شوراګانو په وروستیو پایلو کې ځنډ راشي. په همدې دلیل د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وړاندیز وکړ چې په هیواد کې د ښو انتخاباتو د ترسره کېدو په خاطر باید دواړه انتخابات په یو وخت کې ترسره شي. دوی مني چې نه دي توانېدلي د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې ښه عدالت پلی کړي. په عین حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس احمد یوسف نورستانی هم تاییدوي چې د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې ستونزې او درغلۍ موجودې وې. هغه چې د شنبې په ورځ خبرې کولې وویل، تر هغې چې په ښه توګه د افغانستان د وګړو او رای ورکوونکو شمیر معلوم او د هیواد ټولو اتباعو ته الکترونیکي تذکرې ونه ویشل سي، په افغانستان کې شفاف انتخابات ترسره کېدل ممکن نه دي.
تر څو چې موږ په افغانستان کې الکترونیکي تذکرې او د وګړو دقیق ارقام ونه لرو او په مشخصې حوزې کې د رای ورکونې په شرایطو د برابرو کسانو لست موجود نه وي، نو تل به د داسې ستونزو او د درغلیو د تورونو تمه ولرو.
په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ د ولایتي شوراګانو د وروستیو نتایجو د اعلان تر څنګ وایي چې د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې لازم شفافیت موجود نه و.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکا په ایران کې د یوې ښځې اعدام غندلې دی. ریحانه جباری پرون په دار وځړول شوه. تر دې مخکې د بشري حقونو یو شمېر ادارو او فعالانو له ایرانه غوښتي ول چې د نوموړي اعدام لغوه کړي. اجمل ان په دې اړه تفصیل اوروي.
دا امریکا متحده ایالاتونو د ایرانی چارواکو لخوا د یوې شپږویشت کلنې ښځې اعدام غندلې. ریحانه جباری د شنبې په ورځ د ایران د استخباراتو د یو پخواني چارواکي عبدالعلي سربندي د وژنې په تور په دار وځړول شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر ایرانی چارواکو انتقاد کړی دی چې په دې برخه کې د ایران د بشري حقونو د فعالانو غوښتنې نه دي منلي او همدارنګه یې نړیوال اعتراضونه هم له پامه غورځولي. ریحانه جباری په داسې حال کې ادامېږي چې په تیرو میاشتو کې یو شمېر سازمانونه او شخصیتونه لکه د بخښنې نړیوال سازمان او د اروپا د پارلمان مشر د نوموړي د اعدام د حکم د لغوه کېدو غوښتنه کړې وه. ریحا بهرانی چې د بخښنې په نړیوال سازمان کې د ایران څېړونکي ده، د ریحانه اعدام د بشري حقونو د مدافعانو لپاره یو غمجنونکې پیښه ګڼي. نوموړي د ازادي راډیو د فردا څنګه سره په خبرو کې وویل،
اعدام ریحانه جباری و سرانجام این پرونده.
ریحا بهرانی وایي د ریحانه جباری اعدام او د دې دوسیې پای رښتیا هم د نوموړي کورنۍ او د بشري حقونو مدافعانو ته یو غمجنه شیبه ده. دوی په تیرو میاشتو کې پرله پسې د نوموړي د اعدام د حکم د لغوه کېدو لپاره ډېرې هڅې وکړې. د ایران قضایي چارواکو یو اروی او خودل چې د ایران د خلکو او نړیوال ټولنې عمومي غوښتنې ته پاملرنه نه کوي. پر ریحانه جباری تور پورې شوی و چې په 2008 کال کې د ایران د اطلاعاتو د وزارت یو پخوانی مامور مرتضی عبدالعلی سربندي وشله. خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یو سازمان وایي سربندي غوښتل پر ریحانه ایجنسی تیری وکړي او هغې لسان څخه د دفاع په هڅو کې نوموړی وشلی دی. د ادارې همدارنګه په 2009 کال کې د ریحانه جباری محاکمه غیر عادلانه او له ستونزو ډکه بللې.
د مصر حکومت د سینا د ټاپو وسمې په شمالي سیمو کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. په دې سیمه کې به د راتلونکو دریو میاشتو لپاره بیړنۍ حالت نافذ وي. فرشته جلال زی د دې موضوع جزئیات اوروي.
د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی د سینا ټاپو وسمې په شمالي برخه کې د اصراري حالت تر اعلان مخکې د دې هیواد د ملي دفاع شورا لغړو سره بیړنۍ غونډه وکړه. د مصر په دې ټاپو وسمه کې د جمعې په ورځ په دوو حملو کې لږ تر لږه 33 تنه عسکر ووژل شول. سیمه ایزو چارواکو وویل چې په دې دواړو پیښو کې شل تنه زخمیان شوي وو چې د زیاتو روغتیايي حالت یې نازک و. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د سینا په زیاتو برخو کې به درې میاشتې اصراري حالت نافذ وي. د مصر دولتي ټلویزیون د جمعې په ماښام د دې هیواد د ملي دفاعي شورا اعلامیه ولوسته چې پکې ویل شوي و چې د غزې له پولې سره د پراته ښار رفح او الارج په ګډون په زیاتو سیمو کې به د ماښام له 5 بجو د سهار تر 8 بجو پورې پر تګ راتګ بندیز وي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی نن پاوز او ولست په ټلویزیونی وینا کې وویل چې په دې حمله کې بهرنیو کړیو لاس ترلود.
لكل المصريين وللجيش على
دوی ټول مصریانو پاوز او په پرنی پیشه کې د شهیدانو کورنیو ته تسلیت وایم. د دې حمله هدف باندې په هیدل ډیر مهم دي. اول دا چې د حمله شاته بهرني عوامل وو. دغه کسانو ته چې د مصر پر پوځیانو یې حمله وکړه له بهر مرسته شوی و. خو ولې زه ټول مصریانو ته خبر کوم، دا حمله د دې لپاره شوی و چې د مصر او مصریانو اراده ماته کړي. دا حمله د دې لپاره و چې موږ د پاوز اراده کمزوري شي. په مصر کې د پوز پر پوسټو د وسلوالو حملو د قربانیانو د درناوي لپاره به درې ورځې ملي ماتم وي. د جمعې په ورځ په سینا کې ورستي حمله په تیرو څو میاشتو کې پر مصري پوځیانو تر ټولو وژونکې حمله وه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
خاطر لزابل ترسو چه د گاونډي هیواد مداخله نوی بنده شوی افغانستان به دارام مخونه بینی. اکبر ولسمشر احمد زیغواری چه ملی اردو ش سمبالاو تاسیس کړي. خان امید د غزنی لګیلان وایله ولسمشر غواړم چه غیر مسئول وسلوال ورکړي. ګل برزای وای د خاص روزګان او ترن کوټ پر سړک کار بند شوی. ل چارواکو غواړم چه پر دې سړک کار بیرته پیل کړي. محمد حسن هنری د تخار لشک مسئول سوالی څخه وای چې ولسمشر اشرف غنی څخه هیله لري چې په ایران کې د افغانانو د اعدامونو مخه ونیسي. او حمید له خوست څخه لیکلي چې له ولسمشر اشرف غني احمد سي غواړي چې د زیات ولور مخه ونیسي. ساعت 8 بجې او 10 دقیقې شوې د دغه پرونی په دوام کې میکروفون ستاسو دی. میکروفون ستاسو لاندو خبرونو ورسته پیلېږي تر 9 بجو دوام کوي. اوس په لمړی درته سید کمال شاه عارف لاند خبرونه واوروي.
افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی نن د سعودي عربستان له چارواکو سره د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا خبرې کوي. افغان چارواکي وایي د شنبې په ورځ د سلو تنو په شاوخوا کې وسلوال طالبانو د ننګرهار په هسکې منې ولسوالۍ کې د خاطي غونډۍ پر سرحدي پوسته کې برید وکړ چې د وسلوال طالبانو د دوه قمندانانو په ګډون درې تنه پکښې ووژل سول. د امریکا متحده ایالاتونو د ایراني چارواکو لخوا د 25 کلنې ښځې اعدام غندلی دی. د امریکا په لینوي ایالت کې چارواکو امر کړی هغه کسان چې په لایبیریا، ګینیا او اسرائیلین کې د ایبولا له ناروغانو سره مستقیم تماس نیولی باید 21 ورځې په اجباري توګه قرنطین سي. کوردي ځواکونو د عراق په شمال کې د اسلامي دولت وسلوال ډله د زومار له شارګوټي او څو نور کلو په شا کړې ده. د ګورجستان ولسمشر ګورګي مارګو لاش ویلي پرون له خپل قرغزیزي سیال الماس بیگ اتمبایوب سره ولیدل. او مشهور موسیقار جک بروس چې د کریم راک موسیقي د بنسټ شوډونکو څخه وو د یو اویا کلونو په عمر مړ شو.
سرخط خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتون را به برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی و اسمت ساروان با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با شما خواهیم بود. رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی در عربستان سعودی است و امروز با ولیعهد آن کشور دیدار میکند. این نخستین سفر خارجی آقای احمدزی پس از آغاز کارش به حیث رئیس جمهور افغانستان به حساب میاد. آقای احمدزی تعهد کرده بود که پس از مراسم تعلیف و آغاز کار نخستین سفرش به خاطر ادای حج عمره به عربستان سعودی خواهد بود. حال افغانستان به صلح نیاز خیلی زیاد دارد و با باور برخی ها عربستان سعودی میتواند نقش مهمه در این پروسه داشته باشد. اما در حکومت گذشته، البته حکومت گذشته افغانستان، نقش عربستان در پروسه صلح چندان کارا و موثر نبوده. با باور شما یا عربستان با حکومت جدید افغانستان به خاطر پروسه صلح افغانستان همکاری همه‌جانبه خواهد کرد و آیا میتواند تا مخالفین مسئله دولت افغانستان را به میز مذاکره بکشاند؟ همین است موضوع برنامه میکروفون شما.
بله، لکه څنګه چې مو واوریدل د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی اوس په سعودي عربستان کې دی. پرون عمره ادا کړه او نن به د دغه هیواد له چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو او دغه راز په افغانستان کې د سولې په راوستلو کې د سعودي عربستان پر رول او نقش خبري وکړي. د لکه څنګه چې جاوید نعیمی درته ویل، د افغانستان مخکینی ولسمشر هم ډیره هڅه وکړه چې په افغانستان کې د سولې په راوستلو کې د سعودي عربستان مرسته جلب کړي، خو عملا ولیدل شول چې سعودي عربستان یا ونه غوښتل او یا ونه توانېده چې په افغانستان کې د سولې په راوستلو کې مهم رول ولوبوي. څه فکر کوئ چې د افغانستان اوسنی حکومت، اوسنی ولسمشر به وتوانېږي چې سعودي عربستان ته قناعت ورکړي چې په افغانستان کې د سولې په راوستلو کې مهم رول ولوبوي، او آیا سعودي عربستان کولی شي داسې یو رول ولوبوي؟ که غواړي چې په دې اړه نظر څرګند کړي زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0909203540 او بیا هم 0908225550. همداراز د افغان بیسیم د 1313 شمیرې له لارې هم کولی شي چې خپل لنډ نظر یا اس ام اس راولېږي.
بله، لطفا پیام هایتون را کوتاه و واضح بنویسین تا ما بتونیم این پیام های شما را بخونیم. شنونده روی خط تلفن داریم، بفرمایید صاحب. رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله، سلام و احترامات تاسو او اوریدونکو ته. وعلیکم السلام. د تاسو شماره کابل قرهباغ ولسوالینه
مهرباني سه
په نظر د تو پدغه د سعودي عربستان ته خیره د عربستان اسلامي ملک ده. اما د مثال اعتراض موږ دغه د مثال د ترستان کومه ملات دي، یعنې د دې چې شی د اسلام سره مطابقت لري چې دوی اسلامي دولتو ته درخواست کوي. په خاطر دې هغو خو اسلام نه نوی استفاده کوي، یعنې هېڅ داسې یو کار دغه تمامه نړۍ چې اسلام سره مطابقت لري د پوغ شور کښې به دوی دا خو مثال د دوی دغه ملاتړ د اسلام په نامه باندې ورسره مثال ملاتړ دي جنګ کوي، دوی خو د تصدیق لپاره مثال پیدا کوي. ولا دا البته مسلمانان دي چې اوس په دو کښې اکثره کسان مطلق کافران، لکه د عبدالله ورسې بعضې کسان ما په خپله مې لیدلي وو کافران، په دې خاطر چې هغو به د شمالي انعام مسلمانان ته کافران ویل. مسلمانان ته څوک کافر وایي هغه په خپله کافر وي، او داسې کسان کول چې مثال قتلعام به یې کوو ولې په خاطر دی په دا د شمال دي. شمال کښې ما په خپله لیدلي د انسانانو د مړو دیوالونه به یې کول تو دا فقط د شمال دي. زما مثال ګیله خو یو دغه ده چې د روس خلکو نه د شمال له خلکو نه دوی یعنې بعضې کسان چې د طالبان سره یو
دقیق صاحب لطفا له موضوع مه وځئ. موږ چې د سعودي عربستان پر رول خبرې کوو، پر حال ستاسو نظر واورېدل شو. کور دې ورل چې تلیفون دې وکړو.
و یک دو پیام هم داریم. فهیم از اروزگان نوشته عربستان در صلح افغانستان نقش مهمه داره، زیرا مخالفین دولت منشایشان اصلا از عربستان سعودی است. و محمد حسن اونری از ولایت تخار ولسوالی اشکمش نوشته که سفر رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی به عربستان سعودی برای صلح افغانستان بهتر خواهد بود.
خو عبدالستار ستوری بیا چې له هلمند څخه اس ام اس راستولی دی، فکر کوي چې سعودي عربستان نه بلکې امریکا او پاکستان کولی شي چې په افغانستان کې سوله راولي. اوریدونکو ته به ورشو د تلیفون له لارې. مهرباني، آزادي راډیو
بفرمایئ. صاحب راډیو آزادي،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامت اوسې کور دې ودان. مهرباني.
اختر محمد دهلمند ده ولایت مرجع ده ولسوالی اساسی تلفن کردی.
مهربانی کوی اختر محمد صاحب.
شغل اشرف غنی احمد زی صاحب په صداقت سره دی ولاړ شوی. داسې هیله مې دا ده چې سعودي عربستان هېڅکله به په افغانستان کښې سوله رانه ولي، داسې نه را ولي، په صداقت دی نه را ولاړېږي. رئیس جمهور صاحب کرزی صاحب هغه ډېرې هلیځلې وکړې سوله یې رانه ویستلم. دوی دغه دواړه رئیس جمهوران چې دي په صداقت ولاړ شوي دي، مګر نه غواړي چې هغه عربستان هر د افغانستان په سوله نه دي خوشحاله چې دوی سوله را ولي.
ولې تاسې ولې داسې فکر کوئ؟ د دوی ګټه په دې کښې څه ده؟
دوی ګټه په دغه کښې ده چې دا چې دی د هغه ځای څه دغه د طالبانو سره د هغه ځای څه مرستې کېږي، اکمالات ورته کېږي، نه غواړي چې افغانستان د سوله را شي. د افغانستان رئیس جمهور امیر کرزی صاحب هم ډېرې هلیځلې وکړې په صداقت ولاړ شوی. اوس ډاکتر صاحب اشرف غني احمدزی ده اوس په صداقت ولاړ شوی دی.
ډېره مننه. سلامت
اوسئ.
ستاسو نظر واورېدل شو. سلامت
اوسئ. مهرباني. 0700-822-755 و 0799-203-543 شماره های ما در افغانستان است. میتونه همین حال برای ما زنگ بزنین، نظرتان را در مورد موثریت عربستان سعودی در پروسه صلح افغانستان با ایجاد حکومت جدید افغانستان با ما شریک بسازین. همچنان از طریق تلفن های افغان بی سیمتان میتونین با شماره 818 پیام های کوتاه در این مورد بفرستین. شنونده داریم روی خط، بفرمایید.
مهربانی.
عرض سلام و ادب خدمت شما اسما ساروان جاوید نعیمی و شنوندگان محترمتان. نیازی هستم امرایتان.
مهربانی.
سید نیازی صاحب
تشکر لطف شما و تشکر از موضوع برنامه تان. البته خب موضوع را باز انتخاب کردید و یک شنبه دیگه فرا رسید و اینجا شنوندگان محترم البته بالای موضوع نظریات خود را میندازند. البته شما ببینید که سفر اشرف غنی احمدزی به عربستان سعودی به نظر ما و همچنان به نظر عده ای از شنوندگان محترم یک سفر حجی و نمایشی میباشد. ببینید چنین سفرهای قوی را حامد کرزی نیز به عربستان سعودی داشته بود. در طول 13 سال گذشته حامد کرزی چندین بار به عربستان سعودی سفر کرد.
و بعدها کنفرانس های زیر نام کشورهای سیمی، میانجی، کشورهای جهان اسلام و غیره صورت گرفت. اما در رابطه صلح و امنیت و بهبود جامعه های اسلامی هیچ کدام نتایجی را در قبال نداشت و بالای صلح و همچنان روند مذاکره و روابط بین هم البته هیچ کدام اثرات مثبتی را در قبال نداشت. و موضوع دوم این که یک کشوری که به نظر ما البته نظر تمام شنوندگان محترم یک کشوری که حیثیت یک سفارتخانه را در جهان داشته باشد پس چطور می تواند که برای کشور دومی و سومی مفید تمام شود؟ عربستان سعودی اردن همه روز از کشورهای همجوار و کشورهای اسلامی که در آن کشورها فعلا گروه های اسلامی حاکم هستند در حراس است. پس چطور می تواند که در برای بهبود و روابط و همچنان صلح با کشورهای دیگری چگونه در تماس شده باشد؟ و سیوم تیم که از اینکه شورای علمای صلح افغانستان میگویند که سفر اشرف غنی به عربستان سعودی یک سفر بسیار خوب مثبت تمام می شود، البته با نظر من این سخنان شورای عالی صلح و سخنگویش هم و همه دروغ است، دروغین هستند. در طول 13 سال گذشته با ده ها سفرهای قریب به مراتب از چنین سفرها کرده آقای کرزی به کشورها داشت، ولی متاسفانه در روند صلح مذاکره با گروه های دهشت افغان هیچ کدام مهم مفید تمام نشد و این سفران به نظر ما و به نظر تمام شنوندگان
پس آقای نیازی چی راهکار را
البته در سخنرانی های در کمپین های خود داشت و ایلا چین که انجام داد و در اخیر ما میدونم تا زمانی که خود افغان ها صلح و امنیت را به قسم واقعی جستجوی نکرده باشند هرگز صلح و امنیت در افغانستان پایدار نمیشود و همین بحران فعلی که در افغانستان حکم پرور امریکا، نه عربستان سعودی، نه پاکستان و نه ایران و هیچ کشوری
نمیخواد
که در افغانستان
سلامت
باشه.
کور ودان نیازی سب خوشحال باشه.
سلامت باشه.
مننه نیازی سب. یو شمیر اوریدون کو ده افغان بیسیم ده اتسوه اتلس شمیری للاری پیغامونم راسته ولیدی لکه هری جلالی لحلمن سخلی کلی و عربستان د موجوده افغان حکومت سره د پاکستان په څیر شی اړیکی نه لري. محمد نعیم ناصری د پکتیکا له مرکز څخه لیکلی و که جمهور رئیس په کلک له سعودي عربستان وغوړي نو په افغانستان کې سوله راتلی شي.
و شیر محمد انتظار از ولایت دایکنډی نوشته که عربستان در گذشته نخواست و نتوانست در پروسه صلح افغانستان کمک کنه، اما دنبال جایگزین مطمئن به جای طالبان در افغانستان است. نمیدانم هدفشان چی است از این جایگزینی.
عبدالهادی پاسون لکندهار لتخت پل خیلی کلیدی و هیچ سعودی عربستان هیچ شی نشی کولی تر تو چې د نړۍ پرمخ پاکستان موجود وي افغانان دی لسولی څخه لاسونه پریمیزی پاکستان دیده پنسر چه پفانستان که سوله نخواری.
بله و دادجان از ولایت بادغیس ولسوالی بالا مرغاب نوشته که عربستان سعودی باید بالای پاکستان در مورد صلح افغانستان فشار بیاوره.
واس باور شاوریدون کتا چه پا تلفون که منتظر ده میربانی آزادی رادیو میکروفون استاسو
بفرمایید.
الو سلام علیکم، ضیاءالحق نورزی ام نیمروز د ولایت سستاسو سره په تماس کې یم. سلام تاسو ته وایم او تاسو ته کوم کوته
کور دی ودان مهرباني نورزی صاحب.
تاسو موضوع خود طالبانو د سولې په اړه ده چې تاسو وایئ چې رنګي مرتله لیدې عربستان د سولې علي ویلي وکی.
بله موږ دا وایي چې آیا عربستان کولی شي چې په افغانستان کې له سولې سره مرسته وکړي؟
امکان دې دا اوسي چې عربستان یو رول ولري په دې کې، خو دا طالبان چې موږ لیدلی دي د خل غوښتو د شریعت دي، د نس کول د شریعت دي، او دوی وایي چې په ځینو مسایلو کې نه زناکار سنګساری دي یا نه د لاس پرې کېږي یا داسې نور احکام دي چې نه اجرا کېږي. بس په دغو باندې دوی په دغه باندې دوی دغه کوي چې موږ شریعت نه دی جاري او موږ د دې حکومت په خلاف باندې جهاد کوو.
صحیح، یعنی تاسی وایست چه عربستان چه نقش نسی لوبه، ولی صحیح دست تاسی پیغام باوری دل شو بل اوریدون خیلی رو
بفرمایین. شنونده عزیز رادیو آزادیست، برنامه میکروفون شما میره بانی.
سلام علیکم زدیو لاد بزاور
بفرمایین. سلام
میره بانی
میره بانی کنین سب صحبت کنین
سفر...
بله
سفر دکتر فرشوانی به عربستان سوری میخواستم صحبت بکنم.
بفرمایید.
بله صدای شما رو دارم.
بله رادیو آوریم، فکر کنم مشکل دلته ده.
لطفا شنوندای عزیز زمان که تماس میگیرین منتظر از این نباشین که صدای شما چی وقت از طریق موجای رادیو نشر میشه، لطفا مستقیما با ما هم صحبت شوین. در غیر از او ما یا همکار تکنیک ما تلفن شما را قطع میکنیم. بفرمایید سب.
هلو
مهربانی،
خبر آوری؟
بله سب خبر آورو، لکم زین خبری کوی؟
زرنا مولی از خبر خبر کوم سعودی عربستان که دې شي چې په افغانستان کې څوره او دې د لاپه په شي له موږ چې نه نشه خان د لیګي د حکومت په دې باندې نه په شي باندې سیم کو چې نه راځه.
بله نو تاسو فکر
کوئ چې پاکستان باندې زور راوړي؟
بله یعنی تاسو فکر کوئ چې سعودي عربستان کو غوړي نو رول لرلی شي؟ دره مننه، سلامت اوسی.
تشکر، سلامت باشین. عبدالباری از ولایت هرات در پیام خود نوشته که سفر اشرف غنی احمدزی به عربستان سعودی خوب است در صورتی که صلح روان را داشته باشه. و احمد از ولسوالی اشکمش ولایت تخار نوشته که رئیس جمهور نیت خدمتگزاری را داره.
محمود روشن لغزنی ولایت سخلی کلی وای جمهور رئیس احمدزی سفر سعودی عربستان ته زما په باور د سولې لپاره ګټور دی. او یو بل اوریدونکی نثار احمد الهام لکندهار لیکلی ولسمشر اشرف غنی احمدزی باید له پاکستان سره د سولې خبرې وکړي، عربستان نه غواړي چې ځان په دې معامله کې شکیل کړي.
بعد از یک وقفه کوتاه باز هم با شما خواهیم بود.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لونه.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM، 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com میشنوین. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شما هستیم و پس از ساعت هفت شام تا هفت صبح نشرات رادیو آشنای صدای آمریکا روی همین امواج نشر میشه. برنامه میکروفون شماست و حالا در مورد موثریت عربستان سعودی در پروسه صلح افغانستان، چنان که رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی به عربستان رفته و قرار است با مقامات او کشور امروز دیدار بکنه بحث داریم. تا چی حد عربستان سعودی در پروسه صلح افغانستان میتونه موثر باشه، چون در گذشته با حکومت سابق افغانستان نقش عربستان چندان کاران نبوده و نتوانست تا مخالفین مصالح دولت افغانستان را به میز مذاکره با حکومت بکشونه. اما حالا چطور نظر شما را میگیریم در این مورد؟
اوریدونکه لرو مهربانی وکي میکروفون ستاسو.
بله سلام علیکم، حلیم من کابل نغږیږم. تاسو استاد ټول اوریدونکو ته خپل نیک احترامات وړاندې کوم.
سلامت اوسئ علیم صاحب.
زما په نظر اشرف غنی خپل یو مهم رئیس جمهور دی، ټول سفرونه ان شاء الله مهمي او دا موږ افغانانو د ده پر جمهور کېدو سره نوي امیدونه را پیدا شوي دي. او د شکل سعودي عربستان ته زینو اتمان سلاس راوړنه راوړي چې څنګه په هر کار کې جدي راځي خوش خبرونه کې لکري سر منډي رامنډي وهله نو دا راځي جمهوران نو دا ثابت کړي په دې ومه چې خلکو په زړونو کې ډیر ځای ولې او ځای اقدام به او سیاسي حالات د دنیا د سيدي چې اوس امریکا دوستان جدي دا بټول امریکا فشار راوړي چې سولې ته مواسه عربستان هم په طالبانو باندې ډېر رول لري، د بعضي شیخان طالبان اکمالي. نو امریکا غواړي چې په اشرف غنی په دولت کې سولې اتمن راوړي. امریکا افغانستان د وټو په حال کې ده او امریکا خپل هلته داعش سره معامله شروع کړې ده، هلته مصروف ده. افغانستان کې انشاء الله دغه سوره دي مخکې چې عربي ملکاتو کې د اقانی ډلې مشران ونیول سو دلته اوس پارل سول دا خپل یو مثبت قدم دی چې عربانې دې ته هڅولې دي امریکا چې د افغانستان په سوله کومک وکړي او موږ دې سفر ته ډېر امیدوار یو. انشاءالله د اشرف غنی نور سفرونه به هم د کرزي د برخلاف نتیجې راوړي او ټول افغانان دې ته امیدواره دي.
یو جدي شخص ده او په ټولو مسایلو باندې آگاه ده.
ډېر مننه.
موږ ډېر ورته امیدوار یو.
تشکر سلامت علی. نظر مشاور صبغت الله از ولایت بلخ دارن گفتن که سفر آقای احمدزی به سعودی بسیار مهم است، زیرا سعودی بالای طالبان نفوذ دارن.
شهاب له پکتیکا څخه لیکلی دی چې وای تر څو افغانان په خپل د سولې را تک ترجمن پات نشي په افغانستان کې سولې نشي راتلای. دی دی نور اوریدونکو خلاف نظر لري. دی وای چې باید اول په خپل افغانان اراده وکړي. بل اوریدونکو د ټلیفون لاین کې ده. مهرباني آزادی رادیو لطفا رادیو ټیټه کړئ او د ټلیفون لاره خبري وکړئ. کنه بیا مجبوری شو چې تاسو ټلیفون قطع کو. مهرباني.
هلو
ستاسی خبری اورو.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
کامران یم له لوګر نه د سولې بارکه کوم ورته د سعودي عربستان ته چې اشرف غنی احمد ته له دې بارکه موضوع راکنه.
بله صاحب.
نو د دې بارکه خو زه تاسو وایم چې اصلا خو د سعودي عربستان سولې بارکه هیڅ نشي کولای په دې خاطر چې تاسو په دنیا کې پکې ورته کوپلونه کې چې دی امریکایانو کوم نظامونه باندې وړي دي لغونه د پښتنو وسی امریکایانو به د پښتنو وسی تاسو په افغانستان کې طالبانو له دې باندې ول شو او تاسو به سره ولې په ایران کې صدام له باندې او وځو کې به سره راولې په لیبیا کې هم قزاقستان له باندې او ته وځو کې سره چې راغلې دا د افغانستان مثلا نه ده کنه
وس مش په افغانستان باندې خبرې کو وس مش په افغانستان خبرې کو او د سعودي عربستان د سعودي عربستان په رول باندې په افغانستان کې خبرې کو او دنیا په نورو هیوادونو مش وس فعلا خبرې نکو. خیر به هم مننه تاسو نظر ووریدل شو بل اوریدون خیلرو.
مهرباني صاحب رادیو آزادی است به نام میکروفون شما.
سلام وقت شما بخیر.
سلام صاحب بفرمایید. مهرباني
میخواستم بگم در مورد عربستان که چی فعالیت میتونه روی صلح و ثبات در افغانستان داشته باشه. اولین کشوری که طالبان قبول کرد به رسمیت دولت عربستان بود و لحاظ ملی حمایت کرد. من فکر میکنم الان هم هنوز هم این کار میکنه، چون پاکستان لحاظ اقتصادی وضعیت خوبی نداره، چون پاکستان دولتی و کلن با پول عربستان اقتصاد خود میگذارونه. اگه الان هم این کاره، اگه همون ملی خود قطع کنه عربستان با طالبان، فکر میکنم بزرگترین خدمت به دولت و ملت افغانستان کرده.
بله، یعنی گزینه که به باور شما میتونه کارا باشه قطع کمک‌ها.
بله، شما فکر کنین که الان دولت پاکستان لحاظ اقتصادی و جمعیتی که دارم فکر نمی‌کنم که اقتصاد خوبی داشته باشه بتونه طالبان لحاظ اقتصادی سپورت کنه. دولت عربستان چرا فعلی هستی میکنه و این کار میکنه و خیلی نفوذ هم داره، چون هر سیاست مدار پاکستانی که مشکل ایجاد بشه و عربستان رو سیاست مدار عربستان کل ببخشین پاکستان نفوذ زیادی عربستان داره، میتونه این کار انجام بده.
بله، اما با باور شما این چیزی که گفتین در گذشته بدون شک یکی از سه معدود کشورهایی که رژیم طالبان را به رسمیت میشناخت عربستان سعودی بود.
بله.
اما اون وقت اونا به اصطلاح یک رژیم شناخته شده بودن نزد عربستان سعودی. حالا بایس مخالفین مسئله دولت افغانستان فعالیت دارن. فکر میکنین حالا هم اینا در حمایت عربستان سعودی قرار دارند؟
100%. شما نگاه کنید، چون پاکستان از لحاظ اقتصادی، بازم برمیگرده به لحاظ اقتصادی، پاکستان از لحاظ اقتصادی از طرف عربستان سپورت میشه به طالبان، واسه پاکستان نظامی اینا چی تربیه میکنه و میفرسته به سر ملت افغانستان. دولت افغانستان بزرگترین نقشی که میتونه داشته باشه دولت عربستان به این زمینه و میتونه فعالیت کنه، میتونه حتی حداقل اقتصاد خود قطع کنه برای از اینا، برای تمام مردم افغانستان، مردم عادی افغانستان. همین مثل روز روشنه.
بله، سپاس فراوان از شما، تشکر میکنیم. مهربانی سید
کروادان. یو شمیر اوریدون کو چې په پیغامونه راستولی یا اس ام اسونه راستولی دی، په یو کې یو هم شیرخان له کندهار څخه دی چې د ارغستان له ولسوالۍ څخه لیکلی دی، وایي سعودي عربستان د پاکستان د شو اړیکو په خاطر نه غواړي چې په افغانستان کې سول راشي. عبدالرشید هم له کندهار څخه لیکلی، وایي د سعودي د امریکا د لاس اعلی دی د په نظر، نو او دی وی که امریکا و غواړي په افغانستان کې سوله راتلی شي.
بله، مخلص از کابل نوشته صلح به دست امریکا و پاکستان است، این کوشش اشرف غنی احمدزی بیفایده است و بجای از این باید بر امریکا و پاکستان فشار بیشتر وارد بکنه. و یک شنونده دیگه ما آقای حسامی از ولسوالی نهرین ولایت بغلان نوشته نقش عربستان سعودی برای تامین صلح در افغانستان مهم است.
ور بشود ده تلفون آوریدون که تا مهربانی آزادی رادیو میکروفون ستاسو ده.
بفرمایید سیب رادیو آزادی است.
السلام علیکم. تو خیم زبان ولایت شدید سوال است تا تماسیم
مهربانی کنید
تا او محترم این است خوبه و دون کل این
دست سلامت و سی
تاکسی کودی را سموزو این امید هیچ کل باید مور للا سوار نکو و هر خبری تا باید مور امیدوار و سو خدای نران در سیداغا نو سعودي عربستان په دې کې رول ولوبوي چې د مسلمانانو ترمنځ صلح راولي او اشرف غني صاحب که ډېر خاص نیت باندې تللی خو په دې فیس د وار له واره داسې مقدسې عمرې نیت وقاوو او که په دوی نیت باندې تللی وو چې خلک ووایي وایي اشرف غني صاحب خو ډېر ښه مسلمان دی ګورو چې ټولو مخکې وار له واره سعودي کې سفر وکړي دا خو نو د په نیت اړه لوی الله تعلیم ده البته چې په هغه وخت کې راتلای چې موږ په خپل سر سره خلاص کو او د سولې په اړه چې ورای کې باید د تجارت راشي دا انګیار لسکاله دغه سولې شورا کوشش وکاو خو کامیاب نه شو ځکه چې دغه داسې اشخاص چې هغه په خپل د جنگ یو اړخ دي نو دوی باید داسې خلک ورته خاص چې هغه واقعي کوشش وکړي او بل د سولې کې لیلې سره د امریکا په لاس کې ده چې امریکا وغواړي صلح وکړي خو هغه متاسفانه صلح نه کوي ځکه چې په جنګ جغو د ګټه ده د یو بدل کاري ولري و روسانو او امریکایانو هغو کنایانو ته به ځان نږدې کړي که صلح راشي بیا خو دوی زیاتېږي څوک یې نه کوي او پاکستان په دې کې ستر رول لوبولی شي خو هر څوک خپلې منافع او خپلې ډوډۍ توجیه متوده کناره ته وایي نو خدای دې وکړي چې زموږ په وطن کې صلح راشي او ټول سر سره خلاص کړو موږ به دا دعا وکړو چې خدای پاک بس دغه جنگ او دغه بی ځایه مرګونه مسلمانان په قرار کې ستاسو کوجو ته خیر
مننه توخی صاحب کردی ودن
تشکر سلامت باشین آجی عبدالله از ولایت قندهار در پیام خود نوشته تا زمانی که بالای طالبان مسلح فشار وارد نشه هیچ دولت نمیتونه صلح را به افغانستان بیاره
شریف الله شیرزاد له هلمند له گرمسیر ولسوالی چه خیلی کلی وید اشرف غنی احمدزی تک عربستان تا زما په فکر عربستان در افغانستان سره در اړیکو و امنیت مثبت رول لوبولی شی
بله بریم به شنونده ها از طریق تلفن بفرمایید سب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
السلام علیکم این سب تا سلامت تا دادی در طول محترم و کارکون تا اوریزون که سلامون احترامات لاندیکم
بله سب مهربانی کوی وفا سب
زمان نظر په دې برخه کې سوال ته دا دی کوم څه تجربه وښودله هیڅ هېواد که هغه اسلامي وي که غیر اسلامي په افغانستان کښې شخړې دي په خاطر ملګرتوب نه شي کولی ځکه کله چې په هېواد باندې باور اعتماد وشي نو هغه بیا چې خپلې شخصي ګټې لټوي او د صادقانه ډول باندې د سولې لپاره کار نه کوي اوس لوی لاره چې په افغانستان کښې سوله راوستی شي هغه دا ده چې باید په خپله په افغانستان کښې په دې برخه کښې خبرې وشي یعنې په افغانانو باندې اعتماد وشي او باور وشي هغه لاره دا ده چې په افغانستان کښې سوله راوستی شي اوس مشکل ګورو یوازې د امریکا او د افغانانو او یا طالبانو تر منځ دی نو راځئ چې دغه مقابل ته وخت ورکړی شي او وخت ورکړی شي تر څو هغوی خپل فعالیت را مخکې کړي او بیا هغه صورت چې افغانان ولس په خپل انتخاب وکړي چې کوم لوری حق دی کوم لوری ناحق دی بغیر له دې نه بله لاره نه بله لاره سوله راوستلو لپاره نه شته ده وګورې په قطر کښې چې کوم دفتر پرانیستل شي نو هلته دا په دې سخت چې طالبان یا خپل بیرغ ست کړی یا اسلامي عمارت نه ورته ورکړی وو هر څه وو خو هغوی د سولې لپاره حاضر شوي وو کاشکې دغه تېدل شوی وی تر اخره پورې په دې څنګه تجارت او ولس په دې برخه کښې څه اقدام کوو آیا ولس د طالبان غوښتل
ودان سلامت وسی البته دی وفا صاحب تر خبرو پوری دام باید وای چې د دفتر خلاصېدو معنا دا نه وه چې د سولې خبرې دې هم خامخا پیل شي هغه هغوی ویلي ول چې دا دفتر یوازې د دې لپاره دی چې د طالبانو د بندیانو په اړه خبرې وشي او د افغانستان مخکینی حکومت په ځلونو ویلي دي چې د دولت وسلوال مخالفان دی ل جګړې لاس وخلی او سیاسي فعالیت دی وکي په کابل کې د دفتر پرانیزي لکه وس چې ډیر ګوندونه او ډیر ډلې التشته او دفترونه لري او فعالیت لري دوی هم کولای شي چې سیاسي فعالیت وکي. البته د افغانستان حکومت د چارواکو نظر وربشو بل اوریدونکو ته
یک شنونده میتونیم بگیریم. بعد از او وقت نشر خبرها میرسه. بفرمایید صبر رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
میروونیس.
سروان سجوی بخیرین.
سلامت و سه خوشحال و سه لکم زه خبری کوی.
نه فاریاب نه خبری کوم که سر ول سوالی نسران.
میروونی کوی. سو استی موضوع پر ارتباط لش وقت کم لرو لطفا یو سرجر. چه دی خبرونو وقت نشده دی.
موضوع پر ارتباط با اینا خبری کوم سروان سده خو. اشرف غنی هیڅ وخت سوال نه درایي ستل نه عربستان سوال درایي ستل شي دا وګړه امریکایانه کوپاره په افغانستان کې
سیده تاسو یعنی د دې سفر ته هیڅ خوشبینه نه یاست. پوښو ستاسو نظر او کور ودان یو دو پیغام به ولولو ځکه چې بیا دې خبرونو وخت د سعودي شیخان وای هیڅ کله د افغانانو دوستان نه دي او په افغانستان کې سوله نشه راوسته. یو شمېر اوریدونکو خپل نوم نه لیکي لکه امدغه اوریدونکو پودی شي چې څوک.
بله، از شنونده ها میخواییم زمانه که تماس میگیرین هم خود معرفی کنین و زمانه که پیام های خود را هم بر ما میفرستین بگوین که کی هستین، نام خود بنویسین، پیامتان را واضح تر نوشته کنین و همچنان یک